آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نظرانا یوسف زی ستاسو خدمت کې حاضر یم نن د 2015 کال د اکتوبر د 19 نیټه ده د دې وخت د مهمو خبرونو سره کې درته عاشق الله رحم زوی اوري
د قندار امنیتي چارواکي وای د وسلوالو یو حمله په شاتم بوله د سلطنه د دولت وسوال مخالفین وجلی او 50 نور یې ټپین کړی دي په سعودي عربستان کې د حج د مراسم پر وخت د ټیل ماټیل په پیښ کې د وژل شو کسانو شمیر 4350 کسانو ته ورسیده او په سوری کې د ایران د سپاه پاسداران یو جنرال وژل شوی
سکال د نوبل د سولې نړیواله جایزه د تونس د سلورو ملي ګوندونو سیاسي ائتلاف ته ورکړل شوې او افغان ښوونکي وایي په ښوونځیو کې د ګزړن په وړاندې د زده کوونکو د پاره په رضاکارانه توګه عامه پوهاوی پیل کړی او خپل مبارزه به توند وساتي په دې حق لا رپورټونه د خبرونو نه روستوري
السلام علیکم درنو زمکو دا هم بشپړ خبرونه د قندهار امنیتي چارواکي د ډیورن کرخه ته نږدې یې تیر مخام د وسلوالو د یوې لوی حمله مخه نیولې ده او د نړیوالو ځواکونو د هوایي ملاتړ په وسیله یې ګڼ وسلوال برید کوونکي وژلي دي چارواکي زیاتوي چې په دې پیښ کې سل وسلوال وژل شوي او 50 نور ټپیان دي د قندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق امریکا غږ ته وویل چې تیر مخام سلګونو وسلوالو د ډیورن کرخې له پاکستاني لورې څخه د قندهار ولایت پر شوراوک ولسوالۍ د بریټ هڅه کوله چې د استخباراتي معلوماتو لمخې دوی ورباندې بریټ لمخه ک جنرال رازق زیاته کړه چې د تیر شپې په دې عملیاتو کې د ناټو د قاتم اموریت د هوایي ځواک ملاتړ هم لدوی سره و او تیر شپه د ډورن کرخي افغان لوري ته ل راوختلو سره سم پر وسلوالو بریټ وکړه
د لوګر ځای چارواکي وایي د برکی برق په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو وسوالو طالبانو ترمنځ جګړې کې درې ملکیان وژل شوي او د یو ماشوم په ګډون سلور نور زخمیان دي د لوګر د والی ویان سلیم صالح امریکا غږ ته ویل نن سهار امنیتي ځواکونو په غزمه بوختو چې د یو جماعت لسنګه چیرې خیرات مراسم پکې روانو وسوالو کسانو پر برید وکړو او وروسته جګړه ونښته هغه زیاته کړه چې د روس د امنیتي ځواکونو وسوال طالبانو د مرګ جوړې پاړه رپورت نه لري خو یې ویل چې ملکی ټپیان د درملنې لپاره کابل ته انتقال شوې دي د یو بل خبر له مخې د لوګر د والی د دفتر په یو خبر شوی بیان کې راغلی چې دغه ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ناټو د قاطع ماموریت ځواکونه په هوایی برید کې لږ تر لږه 15 وسوال وژل شوي دي خبر پاڼه لیکي برید داسې مهال شوی چې سلګونه وسوالو د خروار په ولسوالۍ د هجوم ورولو چمتووالی نیو
په سعودي عربستان کې د حج د مراسمو پر وخت د ټیل ماټیل د پیښې په اړه تازه رپورټ چنن خپور شوی وای چې په دې پیښې کې لږ تر لږه 4350 تنه وژل شوي او 904 دښ نور ژوبل دي سره لدی چې د سعودي عربستان چارواکو ویلي دي چې په دې پیښې کې یوازې 109 تنه وژل شوي خو د ای پی خبری ایجنس وای چې دوی د وژل شوو کسانو په اړه معلومات د هغو هیوادونو نه اخیستي چې حاجیان د مینا شریف د ټیل ماټیل په پیښې کې وژل شوي او یا ژوبل شوي دي دا په سعودي عربستان کې د حج د مراسمو پر وخت تر ټولو خونړۍ پیښه ده چې هلته کیږي چارواکي وایي د پیښې په اړه تحقیقات روان دي چې معلومه کړي دا پیښه څنګه رامنځته شوه
سره له دې چې روسیا او نور ګڼ شمیر هیوادونه په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په ډلې هوایي بمباري کوي خو د غټلې پرون د حل په خار کې د نور وسوالو ډلو نه ګڼ شمیر کلی او سیمې نیولې دي نور تفصیل د شافیه سردار نوري
په سوریه کې جګړو په داسې حال کې زور اخیستی چې ایران ویلې دي د سپاهي پاسداران یو جګپړی قومندان جنرال حسین حمیدیان هم د سوریه د حلب د ښار په څنډو کې وژل شوی دی
دهان دوران دفاع مقدس و مستشاران ارشد سپاه پاسداران
خدا نه د معلومات چې آیا هغه د اسلامي دولت د جنگیالوی لخوا وژل سوی کومي بلی وسلوالی ډلې وژلې دي د بلی خوا د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر وایي چې جمهور رئیس بارک اوباما به ډیر ژر د سوریې د یاغیانو سره د ملاتړ په برخه کې د واشنگتن په پالیسۍ کې غټ بدلون راولي کارتر په لندن کې خبریالانو ته وویل چې د یاغیانو د ملاتړ لپاره ښاغلی اوباما نوي وړاندیزونه او لارښوونې برابرې کړي دي چې ډېر ژر به یې اعلان کړي. د دفاع وزیر آشتن کارتر همدارنګه وایي د روسیې د هغو شپږویشتو کروز توغندیو څخه چې د کسپین د بحیرې څخه یې په سوریې ورکړي دي، څلور یې د ایران په خاوره کې لګېدلي دي. کارتر د امریکا لومړنی چارواکی دی چې د روسیې د کروز توغندیو په اړه تبصره کوي او وایي د دې څخه معلومیږي چې دا توغندی دقیق هدف نسي ویشتلی. شافیا سردار، امریکا ژغ، آشنا رادیو.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نوریه. امریکایي چارواکو تر اوسه د سوریې د یاغیانو سره د مرستې په پروګرام کې د پراخه بدلونونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو داسې ګمان کیږي چې د یاغیانو د ملاتړ لپاره د 500 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستو پروګرام ناکامه دی. په دې پروګرام کې شاوخوا اتیا عسکر روزل شوي چې اکثره یې تښتیدلي، نیول شوي او یا د اسلامي دولت د غړو لخوا وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر په لندن کې خبریالانو ته وویل چې امریکا به ښایي تر دې وروسته روزل شوي جنګیالي د دې پر ځای چې هغوی د جګړې لپاره یوازې سوریې ته واستوي، د کوردي جنګیالیو سره به یې ګډ کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د لیبیا د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي برناردینو لیوین وړاندیز کړی چې د هیواد کړکېچ د حل د پاره په کار د چې د ملي یووالي حکومت جوړ شي. هغه د سومیا شورا په دی خو د لیبیا د دواړو حکومتونو سره په خبرو اخته دی او زیاتوي چې د وړاندیز منل د لیبیا د ولس او پارلمان د غړو کار دی. په لیبیا کې د 2011 کال را په دې خوا چې د مؤمر قذافي حکومت ړنګ شو، دوه حکومتونه واکمن دي. یو حکومت چې اسلامي ډلې ملاتړ کوي په پایتخت ترابلس کې ډېره دي، او بلی بیا چې په نړیواله سطح هم پیژندل شوی د لیبیا په ختیځ کې خپل پایتخت او کابینه لري. د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي چې د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو د دواړو ډلو د استازو لخوا پریکړه شوې ده او د کاندیدانو نومونه هم مشخص شوي دي او اوس یوازې د پارلمان منظوري پاتې ده چې وروستۍ پریکړه به هم دغه وي.
د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي چې اوس هر ورځ په اوسط ډول 1000 مهاجر د یونان ټاپوګانو ته په کښتۍ کې راځي. دا اداره وایي چې د سپتمبر په میاشت کې د هوا د خرابوالي له وجې په اوسط ډول 4500 مهاجر دغه هیواد راتلل، خو اوس یې یو ځل بیا زور اخیستی. بل پلو د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مشر انتونیو ګاټرز به سبا د شنبې په ورځ د یونان لیبوس ټاپو ته لاړ شي چې مهاجر د ترکیې نه همدې ټاپو ته په کښتۍ کې راځي. ګاټرز به د مهاجرینو د مسلې په اړه د یونان د صدر اعظم الکسس سپرا سره خبرې وکړي.
په غزه کې د روغتون مامورین وایي چې اسرایلی عسکرو په هغه مظاهره چارو ډزې کړې دي او درې تنه یې وژلي دي چې په بیت المقدس کې د تشدد د ملاتړ لپاره راوتلي وو. مامورین وایي چې د اسرایلو په دې ډزو کې 14 تنه ژوبل شوي هم دي. د غزې مظاهره چارو په لویدیځ غاړې او بیت المقدس کې چې د اسرایلو لخوا قبضه شوی دی، د فلسطینیانو سره د خواخوږۍ په خاطر مظاهرې کولې. د اسرایل د پوځ یو ویاند وایي چې شاوخوا 200 فلسطینیان د غزې په شمال کې راټول شوي او د سرحد په دې خوا کې په اسرایلي عسکرو تیږي ورول او ټایرونه یې پرې راپرېښودل چې اور یې ورته اچولی و. عیني شاهدین وایي چې د اسرایل د پوځ نښې ویشتونکو د پوستو نه په هغوی ډزې کړي، خو پوځ بیا وایي هغوی د تشدد اصلي او مهم غړی په نښه کړی و.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مهاجرت په چارو کې د خپل اصلاحاتو دفاع وکړه. په داسې حال کې چې جمهوري غوښتونکي په هغه انتقاد کوي، ولسمشر اوباما وایي چې د مهاجرت ریفورم یو پر ځای اقدام و. هغه پرون د پنځمه پر ځای کانګرس یوې هسپانوي ډلې ته په خبرو کې د ځینو جمهوري غوښتونکو انتقادونه رد کړل. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د مهاجرت پرته هیڅ داسې بله برخه نشته چې جمهوري غوښتونکي پکې دومره پر شا تګ تزریق کړي. هغه ویل حکومت یې د لاتینو امریکایانو د بیکاری د کچې پر کټکول کې پرمختګ کړی او د اقلیتو ډلو ته د نورو روغتي اسانتیاو په برابرولو کې هم پرمختګ شوی دی. او د 2015 کال د سولې د نوبل نړیواله جایزه د ازل د تونس د ملي خبراترو څلورو ډلو ته ورکړل شوې ده. د ډلې ته دا جایزه په دې خطر ورکړل شوې چې په 2011 کال کې د یاسمین د انقلاب نه وروسته یې په غیواد کې د یوې داسې دیموکراسۍ درامنځته کېدو لپاره قاطع او جدي هلې ځلې کړې وې چې د هیواد ټول وګړو ته پکې برخه ورکړل شوي. په اوسلو کې د نوبل جایزې ادارې نن اعلان وکړ چې دا جایزه هغو څلورو ډلو ته په ګډه ورکول کیږي چې د عربو د پسرلي په نامه د خلکو د پاڅون پر وخت د سیاسي قتلونو او نارامۍ نه وروسته د سولې ایزي سیاسي پروسې د جوړېدو لپاره هلې ځلې کړې وې. د نوبل نړیواله اداره دغه څلورو ډلو د نوبل نړیواله اداره وایي دغه څلورو ډلو په داس حال کې په تونس کې ثبات او امنیت راوست چې نږدې و هلته کورنۍ جګړه پیل شي.
سکال د نوبل د سولې نړیواله جایزه د تونس د څلورو ملي ګوندونو سیاسي ائتلاف ته ورکړل شوې ده. دا جایزه هغوی ته په تونس کې د دیموکراسۍ د پاره د کار کولو په وجه ورکړل شوه. د امریکا غږ خبریال لویس رمریز داسې رپورټ را لېږلی چې زه نظرانه یوسفزی درته وړاندې کوم. دغه اعلان د نوبل جایزې د کمیټې مشر کاچی کلمن د جمعې په ورځ وکړو. هغه وویل
د نورویجن نوبل کمیټې has decided that the Nobel Peace Prize for 2015
the Norway the Nobel committee da prekra kadida chi da kal 2015 the Nobel the Suli jaiza ba da Tunis da 2015 kal da mili pasun narusta pehwat ke da tingacht aw da yo prakh ban sar democratic hukumat jodawlo pa khatir da saloro mili gunduno siyasi aitlaf ta workreshwa په دغه سلور ډلو کې د تونس د کارګرانو ټولنه، د تونس صنعتي کنفدریشن، د سوداګری څنګه او د تونس د بشري حقوقو ډله شامل ده. د نوبل سولې جایزې د پاره په دغه ډلې برسیره 203 نور کسان هم دغه جایزې ته نومول شوي وو. کلمن ویل چې د غډلې خپل مبارزه په هغه مشکل وخت کې پیل کړه چې تونس کې نوی زیږیدلې دیموکراسي د سیاسي وجنو او د بې امنۍ په وجه باندې د خطر سره مخ و. هغه ویل
It established an alternative peaceful political process at a time when the country was in a
سیاسي پړاو لپاره په داسې وخت کې مبارزه شروع کړه چې هوادی د کورنی جګړې د خطر سره مخ و. په کال 2011 کې چې په عرب هوادونو کې د عرب د پسرلی پاسون په نوم پاسون پیل شو، نو تونس د هغه هوادونو د جملې نه لومړی هوادو چې دغه هواد خلکو د اوږدې مودې راهیسې ولسمشر زین العابدین د دندنه په استعفا کولو مجبور کړو. د نوبل کمیټې وویل چې هغوی په دې هیله دي چې تونس به د نورو هیوادونو لپاره د دیموکراسۍ د نظام یو ښه مثال وګرځي. د امریکا متحده ایالاتو سږکال د تونس د دیموکراتیک نظام د ثبات او پیاوړتیا لپاره هغوی ته په میلیونونو ډالر مرسته ورکړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما سږکال د مئی په میاشت کې تونس ته سفر کړی و او د خپل سفر په دوران کې د تونس حکومت سره د ژمنه کړې وه چې د تونس د خلکو سره به ملاتړ او همکارۍ ته ادامه ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
افغان خون کی وای په خونځو کې د ګزړن په وړاندې د زده کوونکو د پاره په رضاکارانه توګه عامه پوهاوه پیل کړي او خپل مبارزه به وساتي. رپورټ زمونږ خبريال زبی الله غازی را لګلې.
په افغان خونځو کې د ګوزن زد واکسینو لپاره کیدونکو عامه پوهاوی د ډیرو په باور ګټه ور دی.
تاسو دا یو کس دا ځکه چې تاسو په غوان کې تاسو یې په خپلو باندې زی په لاسونو باندې د سرواني هغه په خو باندې تل شي چې نشي تللې نو د دې لپاره موږ او تاسو له څه کول پکار دي
دا د واکسینو د پروسی او کارکونکو چې زده کوونکو ته په پالج د اختشوي ماشوم پر راتلونکو غږیده د کونړ په ټپور ولسوالۍ کې دغه خونځي خون کې وای وخت نا وخت روغتیایي کارکونکو د عامه پوهاوي په موخه ورپیخيږي.
د کلینیک نه خلک راځي او دلته شاګردان ته د عامه پوهاوي په باره کې د غټوري خبرې کوي. ډاکټر صاحب د خوده وبخي هغه درې څلور کړی تر راغلی دی د دې سپروایزرانو راځي.
دوی وای خون کوم پر ازاکر توګه د پولیو د واکسینو په مسله کې عامه پوهاوی تملا تړلې او هڅه کوي چې لخواوري دغه نایلاج ناروغي ورکشي. د کونړ د پوهنې رئیس جمال الدین حسنی وای ټول خون کو ته ویل چې په خونځیو کې د واکسینو په تړاو د زده کوونکو فکرونه روښانه کړي.
زمونږ هغه ماشومان چې د پولیو د واکسین نه به برخه پاتې کیږي باید هغه واکسین شي. په دې برخه کې من کاملا د ریاست صحت عامه سره همغږی وو او کوشش کوو خپل کمپاینونه کوو.
هغه وایي هڅه کوي د خپل خون کو په مټ په هغه سیمو کې د عامه پوهاوي چارې ګړندۍ کړي چرته چې لا هم د واکسینو په تړاو کلک مخالفتونه راولاړ دي. خو په دغه ولایت کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اساق نظامی په خوانځیو کې د کیدونکو عامه پوهاوي په تړاو ډیر ډاډه نه دی. هغه وایي په ولسوالیو کې خپل کارکوونکو ته پلان ورکړی خو بیرته ډیر نه دی تعقیب کړي.
بعضې د تقسیم اوقات مطابق چې څو مکاتب په میاشت کې دوی په پلان کې اچي نو یوې ورځ دپاره ورځي، خو که بعض ځایونو کې نه ورغلي او نه شوي نو هغه د ازمن کارمندانو خپله ضعیفي به وي، خو موږ ورته پلان ورکړی چې دوی باید د حتمې په میاشت کې د مکتب نه یو ځل لیدنه وکړي او خپل د واکسینو متعلق پوهاوی هغې ته ورسي.
نوموړی وایي هڅې پیل کړي چې د عامه پوهاوي لپاره خوونکي د امتیازاتو په ورکړه وګماري. ډاکټر اساق د زده کوونکو لپاره د واکسینو عامه پوهاوی ارزښتمن ګڼي او وایي دغه طبقه په اسانۍ خپل پیغام تر کورنیو رسولی شي. دا وخت د نړۍ په کچه پولیو له منځه تللې، خو افغانستان او پاکستان د دغه ناروغۍ وروستۍ سنګرونه پاتې دي. روغتیایي چارواکو ویلي چې سږ کال د افغانستان په کچه د پولیو یا ګوزن 14 پیښې ثبت شوي چې شپږ یې یوازې په ننګرهار کې دي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا
رادیو. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د اقلیم د بدلون په اړه د پوهاوی زیاتولو لپاره یو اورګاډی په درست فرانسې کې دغه میاشت سفر کوي چې د هغه موضوعاتو په اړه پوهاوی زیات کړي چې دغه مهال ورته توجه پکار ده. خلیل خان درته دغه رپورټ وړاندې کوي.
Et donc ce train part, s'élance vers 19 étapes à un moment extrêmement symbolique. Et moi je voudrais simplement rappeler quelques évidences, puisqu'aujourd'hui nous souffrons...
د کلم د اورګاډي د خدای پماني د لپاره د لوړې کچې مراسم نیول سی وو او د فرانسې د چاپریال ساتنې وزیر سیګولین رویال او نور چارواکو پکې برخه اخیستې وه. کابل سو مرمنو د اورګاډي مختلفې برخې ولیدلې چې نقشې او نور داسې عکسونه پکې لګول سی وو چې څنګه د کلم بدلون زموږ مذاکره بدلوي او تر اوسه یې څه ډول بدله کړې ده. دا شونځي یو زده کوونکی ارنی ماری کولو هم دغه اورګاډي د لیدو لپاره د خپل پلار سره راغلی و. هغې وویل هغه وایي هغه دلته د دې لپاره راغلې ده چې د دوامداره پرمختګ او د اقلیم د بدلون په اړه نور هم ځان پوه کړي. د اقلیم یو کارپو پاسکل بارکونت د اقلیم د بدلون د پیغام رسوونکو د ډلې څخه دی چې په دغه اورګاډي کې سفر کوي او د اقلیم د بدلون په اړه خلکو ته معلومات ورکوي. دغه اورګاډي به درې اونۍ سفر کوي او د دغه سفر پر مهال به نونو ښارونو او ښارګوټ ته ځي. پاسکل بارکونت وایي
thinking about it even if some don't want to think about it and that's why we have this train we have solution that
خلق د دې حقیقت په اړه فکر کوي کڅه هم ځینې نغواړي چې په اړه فکر وکړي. نو د دې لپاره موږ د اورګاډي پروګرام شروع کړی چې موږ د حل لاري لرو چې کارپوهان مربني خبر دي. خدای کار یوازې هغه وخت کې دایسي چې خلک یې په اړه اندیشمن سي. د اورګاډي د فرانسې د حکومت لخوا د دسمبر د کلیم کانفرنس لمخې د مختلفو پروګرامونو د لړۍ یو برخه ده. په جولای کې د فرانسې د پارلمان غړو د انرژي یو قانون منزور کړ چې له مخې د چاپیریال د ککړولو د کاربن ګازو استخراج او د 2050 کال پورې د انرژي استعمال راکمول دی. خو د اقلیم د بدلون په اړه د اقداماتو ملاتړ هر څوک نه کوي. د اورګاډي ځینې مامورینو د تمځای د باندې یو کوچنی مظاهره هم وکړه.
Les citoyens, la France va accueillir et présider la 21e conférence des parties de la convention.
ریال چې د اورګاډي د مامورینو د اتحادی عمومي سکرټر دی د حکومت د انرژي او پالیسۍ انتقاد کوي او ویل
Mais par contre aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'on est en train de supprimer les trains pour mettre les autobus ou les camions à la place. Là en terme d'enjeu climatique
دا کا کینه دا د اورګاډي چلول په خلکو کې د مشهورې یو تمثيل دی. د پوهاوی د خبرولو سره سره د اقلیم اورګاډي کې دایسي په مخ کې ځینې مشکل تمځایونه هم و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دل دردا ټپي وایم خلک دا موایې چې زه خوشاله یم دزل په سر مې نوېشته یې سر په ستر ګوبده کلو وینا د سوار لسمېش په کې راشوا عزت ہم یو زلی سم و گورم دیار دی دنا لوی اخترا صدرا تو تا انتظار کو میانا دکڑ مار دا سر خامارا وائی جد خوڑم نو خبر کڑے با دے غمان مادزل بازار دیوران کو و دیوران شبی بازار دیارا شمیانا سبا دیار کلی تازم آوائی در خوش آلائی نخوب لی موتا نرازی نا سبا کابل تاروانی گم تینا زار شم بیا بو کو تی دنو نا بیسوانا تچ پسرو شندو زنگے دے لخو باو ما بیسوانا تچ پسرو شندو زنگے دے لخو باو زما جانان زما کی وای جد قدم خاوری رانج دستر گوکڑما خدای دی زما کا غنڈی منڈی او پسر بغنڈی چلوم تا بسا زما خلق پوی خجانان زوری وای زبد نصیبا او یار تو خوب کی نوی نما خلق اختر تا خوش آلی گی زمسافر لغم اوخ کے تو یواما خلق بی یار جون دن گران دیوائی چی اشنا نوی زبطن سبی وطنا خلق دیار لغما پایم او لکچی بوٹے پو بولو شوینینا سایپ دیلو یا دنیا کنو بغیر لیارا جون یواز تیر ابما دای زمان آواز تو رائی کے چت فلان پوا دم ترے وہاں او دلی بنے دخ پلشنا غم نکلما یا رقم کم پلو بزما یا رقم او دلی بنے دخ پلشنا غم نکلما یا رقم کم پلو بزما یا رقم کم پلو بزما یا رقم Thank you. د مینې کور د خیال زنګو دوای څوک پکې زنګي پچای وشويږي لړونا او د مینې یار مې پیدا نکو دنیا مې چان کلا ګټ پګټ وګرځې د ما کسل قسم وخرما ټول رانا هیر شیشه دسترګي و نیلم کب فکر بند په زولنو کړم او چرانا خلاص شي برابر جانا لذینا حالت خپل بل خراب کنو بد صبر خزانے مندلی بنا مات پرکڑے جواب رکھا او زنگے دلے یاری نورن من صبر دزرا کے خاوندا
اوس ہم دا مهم خبرن ولنڈی زاوری د قندار امنیتي چارواکوي د ډیورن کرخه تنګ دی تیر به هم د وسلوالو د ویلوی برید مخنیولې ده. چارواکي زتوی چې په دې پیښه کې سل تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او 50 نور یې ژوبل دي. د لوګر ځای چارواکوي د برکی برک په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې درې ملکیان وژل شوي او د یو ماشوم په ګډون څلور نور ټپیان دي. د لوګر د والی ویان سلیم سالی امریکا غږ ته وویل چې نن سهار امنیتي ځواکونو په غزمی بخت و چې د یو جماعت له څنګه چې د خیرات مراسم پکې روان و وسلوالو کسانو پرې برید وکړ او وروسته جګړه ونښته. د یو بل خبر له مخې د لوګر د والی له دفتره په یو خپور شوي بیان کې راغلی دی چې د غولات په خروار ولسوالۍ کې د ناټو د قطع ماموریت ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 50 وسلوال وژل شوي دي. په سعودي عربستان کې د حج د مراسمو پر وخت د ټیل ماټیل د پیښې په اړه تازه رپورټ چینن خپور شوی وایي چې په دې پیښې کې لږ تر لږه 1453 تنه وژل شوي او 934 نور ژوبل دي. سعودي عربستان چارواکو ویلي دي چې په دې پیښې کې یوازې 109 تنه وژل شوي دي. سره له دې چې روسیا او نور ګڼ شمېر هیوادونه په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په ډلې هوایي بمباري کوي، خو دې ډلې پرون د حلب په ښار کې د نورو وسلوالو ډلو نه ګڼ شمېر سیمې او کلي نیولې دي. په همدې حال کې په سوریه کې جګړو په داسې حال کې زور اخیستی چې ایران ویلي دي د سپاهي پاسداران یو جګپړی قمندان جنرال حسین حمیدیان هم د سوریې د حلب په ښار کې وژل شوی دی. امریکایي چارواکو تر اوسه د سوریې د یاغیانو سره د مرستې په پروګرام کې د پراخه بدلونونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو داسې ګمان کېږي چې د یاغیانو د ملاتړ لپاره د 500 امریکایي ډالرو د مرستو پروګرام ناکامه دی. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي برناردینو لیون وړاندیز کړی چې د هیواد د کړکیچ د حل لپاره د ملي والی حکومت جوړ شي. هغه د څو میاشتو په خوا د لیبیا د دواړو حکومتونو سره په خبرو وخت دی او زیاتوي چې د وړاندیز منل د لیبیا د ولس او پارلمان کار دی. د مهاجرت نړیواله اداره آی او ایم وایي چې اوس هر ورځ په اوسط ډول 1000 مهاجر د یونان ټاپوګانو ته په کښتۍ کې راځي. دا اداره وایي چې د سپتمبر په میاشت کې د هوا د خرابوالي له وجې په اوسط ډول 4500 مهاجر د هیواد راتلل، خو اوس یې یو ځل بیا زور اخیستی دی. د 2015 کال د سولې د نوبل نړیواله جایزه دا ځل د تونس ملي خبراترو څلورو ډلو ته ورکړل شوی دی. د ډلې ته دا جایزه په دې خاطر ورکړل شوې چې په 2011 کال کې د یاسمین د انقلاب نه وروسته یې په هغه هیواد کې د یوې داسې دیموکراسۍ د رامنځته کېدو لپاره قاطع او جدي هلې ځلې کړې وې چې د هیواد ټول وګړو ته پکې برخه ورکړل شوې وي. په غزې کې د روغتون مامورین وایي چې اسرایلي عسکرو په هغو مظاهرچیانو ډزې کړې او درې تنه یې وژلي چې په بیت المقدس کې د تشدد د ملاتړ لپاره راوتلي وه. مامورین وایي چې د اسرایلو په دې ډزو کې 14 تنه ژوبل شوي هم دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مهاجرت په چارو کې د خپل اصلاحاتو دفاع په داسې حال کې کړی ده چې جمهوري غوښتونکي پرې انتقاد کوي.
درنو اوریدونکو، د نن شپې د خبرو اترو یا گفت شنود په خبرونه کې په موسمي ناروغیو باندې د ډاکټر حفیظ الله وردک سره خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کې نیم ساعت وروسته برخه واخلئ. اوس د دری برخې خبرونه شروع کیږي، تاسو نه اجازه غواړم.